ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2015 کال د سپتمبر 12 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار علم مومند ستاسو د ښه روغتیا په هیله د مشال ریډیو د نن ورځې په یو بل خبري غړي کې پایل کوو. په مقام اعظم کې د حجانو د مړ کېدو ترڅنګ پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او مرکې لرو، خو پایل له خبرونو کوو چې اسرار عالم عموماً دی وړاندې کوي. په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جمعات کې د یو تعمیراتي کرین د لویدو له امله لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي. د محمد اجنسی په پنډیالی کې د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي. او په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دوهمه برخه روانه ده. اوس د خبرونو تفصیل. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جمعات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدو له امله لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل دي. پاکستاني چارواکي وایي په جوبل شو کې څه باندې 50 کسه پاکستانیان دي چې د ځنو تعلق په کیل سوابي او سوات سره دي. پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونو کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکه مکرمه ته تللی دي. د حج مراسم د روانې میاشتې په وروستیو کې پیلیږي. د عرب د ملي دفاع چارواکو د دې پیښې اعلان په ټویټر کې ورکړی دی. د محمد اجنسی په پنډیاله کې د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي دغه پیښه هغه وخت رامخته شوه چې کله د انجری پنډیالی تحصیل اوسیدونکي نواب خان او افضل خان پرون مازیګر په خپله سیمه کې په موټرسایکل روان وو. تر اوسه چا د پیښې پړه نه ده منلې، خو په دې وروستیو کې د باجوړ مومندو یو شمېر قبایلي مشران د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د پاکستان متحده کمی مومنټ تور لګولی چې رینجر ځواک د دوی نور څلور کارکنان وژلي دي. پرون امکیم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د زیارت په ورځ د کراچۍ نادرن بایپاس سره نږدې د رینجر ځواک له سرتیرو سره په مبینه نښته کې وژل شوي مشکوکه څلور ملزمان د دوی کارکنان دي. د ګوند تور لګولی چې دغه کسان له میاشتو راهیسې له درکه وو او عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي دي، خو رینجر ځواک د امکیم دغه تورونه رد کړي دي. د اورګدو جنسي کډوالو 800 کورنۍ بعد رواني میشته په 9/10 نیټه خپل کورونو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو له قدرتي پتون سره د مبارزې ادارې یو چارواکي عادل ظهور پرون مشال ډیو ته ویل چې هغه کډوال به خپل سیمو ته ستنوي چې د هنګو په توغ سرای کیم کې دننه اوسېږي.
دا میشتي شیخانو فیروزخیل او دغې لپوتلي دا کلیر دي. دا د بارو نه کلیر شوي دي. دی خلک اوسېږي، دی یونیسیار شلټرین کړي دي، کورونه خلکو ته جوړ کړي دي.
په اورګدو جنسۍ کې په کال 2010 کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د عملیاتو تر شروع کېدو وروسته په زرګونه خلک کډوال شول چې پکې شاوخوا 26,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو لا هم په سلګونه کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دوهمه برخه روانه ده. په کوټه کې د نړیوال پښتو د ورځني سیمینار پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات لومړنۍ برخه پای ته ورسېده چې مشري د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي کوله. د نوموړي سیمینار ته په خپله وینا کې ویل
پس دې زه د اکیډمیو مشرتوب برکې وایم چې دا غونډه یې پر دومره مهمه سریزه پر وخت راوبلله. ولې چې جهانیت که یوې خواته د ځان سره ډېرې ګټمېرې او نوې څانګې راوړي، نو بلې خواته ډېرې ماتې ګروپې هم پېښوي.
د دې سیمینار دوه مهمه برخه هم اوس پیل شوه چې د غرمې تر 2 بجو پورې دوام به لري. د خبر پښتونخوا په سوات کې له پرون راهیسې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلې کمپاین پیل شوی. د ګرایا استاد په نامه دغه تعلیمي کمپاین د سوات تعلیمي څانګه او نور غیر دولتي ادارې په ګډه ترسره کوي. د سواد څنګه د سواد تعلیم څنګه مرستيال مشر ذوالفقار الملک نن مشال دی وویل هغه ټول ماشومان به سکولونو کې داخلوي چې د غربت یا نور وجو له سکوله پاتې شوي.
زما هر هغه ماشوم ټارګټ دی چې کوم د سکول نه بهر دی او د هر فورم نه چې ماته خبر راځي زه هغه ته کور ته دغه مور پلار ته په جرګه باندې موږځو چې دا ماشوم سکول ته راغله.
بلخوا د سوات پرایمری سکولونو اتحادیې مشر لو تبلی دی چې د یاد مهم د کمیبول لپاره باید چې حکومت زیات سکول نه جوړ کړي او نور استادان وګماري. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې او ریپبلیکن غړي د 11 ستمبر د 14 کلیزې پر مهال یو ځل بیا غوښتنه کړې چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي. موک تورنبری ویل چې په تیرو 14 کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا د ځواکونو موجودګي ډیر اغیزمنه ثابته شوې او په افغانستان کې یې ډیر لاسته راوړنې درلودلې. د په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې اوس هم لا زیات کار پاتې دی او د قواوو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. ولسمشر باراک اوباما پرون په یو اعلامیه کې ویلي د استازو د جرګې رای دا څرګندوي چې ډیرو غړو هغه تاریخي موافقه لوستلې چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه به د ایران مخه ونیسي. او روس امریکا ته ویلي چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دا رنګ د غیر رادي پیښو مخه ونیول شي. دا براسې حال کې ده چې روس د شامي حکومت سره پوځي مرستې زیاتوي. پرون په ماسکو کې یو خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې د روس د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوله چې د روس لخوا شام ته د نورو پوځونو او پوځي سامان ورکولو پرله پسې ګنګوسیانې ختمې کړي. نوموړي ویل د شام ولسمشر بشار الاسد سره مرستې د داعش پر ضد دي. دا اوتر دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومن دا واوریدل. پرون ماجګر په موخه مازمه کې د یو تعمیراتي کرین را پریوتو په پیښه کې یو سل اوه جان مړه شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګری او انتها پسندۍ پرزه جوړ سوی قومي اکشن پلان باندې پوره عمل نه دی سوی. خود دې هیواد سیاستوالان سوایي
وزیر اعظم خپل مطمئن نه دی نو موږ په څه مطمئن شو
څنګه سانو ته فوجي عدالت د پانسي سزا واورول شو او هغه څوک د هغه هم ثبت نه لګي.
پرون د 11 سپتمبر د بریدونو 14 کاله پوره سو چې په نتیجه کې امریکا او نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ. آیا دوی خپل هدفونه ترلاسه کړل؟
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو ځینو ته یې ورسېدل. که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابر یې له لاسه ورکړي دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. پرون په مکه معظمه کې کابه شریف ته نږدې د تعمیراتي کارونو یوکرین را پریوتې. چارواکي وایي په دې پیښه کې یو سل اوه کسان مړه او شاوخوا 238 ژوبل دي. قسم د مړو یا زخمیانو شهریت د تابعیت په اړه په سرکاري توګه پوره معلومات نه دي ورکړل شوي، خو چارواکي په زخمیانو کې ځینې پاکستانیان، بنگلاديشان او هندوستانیان هم یادوي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
رایټرز خبری اژانس وایي د سعودي عرب د ولسی دفاعي ادارې مشر جنرال سلیمان الامر الاخباریه ټلویزیون ته ویلي پیژه هغه مهال رامنځته شوه کله چې سخت باران او طوفانو. رایټرز زیاتوي د تعمیراتي کارونو کرین له کابې شریف سره په لږ فاصله کې راپریوتی چې پکې د چارواکو په وینا 101 کسان مړه او 238 ژوبل شوي دي. د سعودي عرب یو رسپانه سویدي ګزټ په خپل فیسبوک پاڼه د چارواکو په حواله وایي چې د ځینو زخمیانو تعلق له بنگلاديش او هندستان سره دی، خو البته د مړو او زخمیانو د دقیقه شهریت یا تابعیت په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی. په ټولنیزو میډیا کې کوم تصویرونه او ویډیوګانې شریکې شوې په هغو کې لیدل کېږي چې پر امارت یا ودانۍ ولاړ لوی کرین راونړېږي. خلک چیغې وهي او کوشش کوي چې د پیښې له ځای څخه ځان وباسي.
يا الله يا رب يا الله
له کعبه شریف سره نږدې پر دغه جوړیدونکې ودانی باندې نور کرینونه هم ولاړ لیدل کېږي. د حجانو لپاره د ځای پراخولو په خاطر په نوې ودانی کار روان دی. د خبري اژانسونو په وینا سږ کال به 10 لک حجان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سعودي عرب ته رسېږي چې لوی شمېر یې وار له مخه رسېدلی دی. هلته بیا په سعودي عرب کې د پاکستاني سفارت چارواکي وایي په زخمیانو کې 2500 پاکستانیان هم شامل دي چې پکې د ځینو تعلق له خیبر پښتونخوا سره دی. سفارت د ټپیانو د خپلوانو لپاره ځینې ټلیفوني نمبرونه هم اعلان کړي دي. تفصیل به له ریاض مسخله واورو.
سعودی عرب کې د پاکستان سفارتخانه دا یا هلته کې د پاکستان د حج میشن د هغې تر مخه د 1,60,000 پورې پاکستانیان چې کوم دینو هغه به سخت کال حج فرض ادا کوي او د دې کې زیاتره هلته تللي دي. تر اوسه پورې چې کم کسان په دغه پیښه کې مړه شوي دي نو د هغې خلا نه دي ویلي شوي چې د دې تعلق د کمو کمو ځایونو سره دی او څوک دي. نو دغه وجه ده چې پاکستاني لا پته لګي چې په دغه کې پیښه کې څونه پاکستانیان آیا مړه شوي دي که نه. تر څو چې د جوبلو خبره ده نو د 500 زیات تر 250 پورې کسان ویل کېږي چې هغه په دغه پیښه کې کوم چې د پاکستان سفارتخانه د هغې په وینا 250 کسان جوبل دي. په 250 کې بیا 20 کسان هغه معمولي جوبل چې هغې کوم ابتدایي درملنه وه هغه شوې ده او هغه رخصت کړې شوې دي. دغه رنګ 1.5 پاکستانیان چې پکې شپږ په کینګ عبدالعزیز او دغه رنګ 5 په کینګ فیصل هسپتال کې د هغې درملنه روانه ده او 12 په مختلفو نورو هسپتالونو کې دي چې هغه هلته کې علاج جاری دی. په دغه کسانو کې د ځنې تعلق د سوابې سره دی، دغه شان د پیښور سره، د سواد سره پکې دی، د بازي خلکو تعلق چې کوم دی نو هغه د کراچۍ سره دی. د حج او د مذهبي چارو چې کوم وزارت ته نو هغه مختلف ټلیفون نمبر هم ورکړي دي که څوک د خپل خپلوانو په اړه باندې معلومات کول غواړي نو کولی شي چې د لاهور کوم نمبر دی 0422115425 دا د لاهور نمبر دی. په دې باندې دي معلومات اغستی شي. دغه رنګ په سعودي عرب کې چې کم کسان دي هغوی په سعودي عرب کې تپوس کول غواړي نو هغه نمبر دی 0800006622 او ورسره بیا د سعودي عرب چې کم لوکل نمبر دی نو هغه دی 0009655435031.
دا و ریاض مسخی چې په مکه معظمه کې د کرین راپریوتو له وجه د زخم شوو پاکستانیانو په اړه معلومات راکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سمزو نیغ کوټه ته په کوټه کې د پښتو درې ورځنۍ نړیوال سیمینار پیل شوی دی. د دې سیمینار پرانستې غونډې ته د بلوچستان گورنر وینا کړې ده. راسره د ټلیفون په لاین خدای نور ناصر هم د سیمینار له ځای څخه دی. خدای نور خان، تاسو ته هرکلی کوم. که تاسو تازه حال راکړئ چې څه وسو.
مننه کاکان صاحب. د پښتو نړیوال سیمینار چې درې ورځنۍ دی او پښتو ژبه جهانیت ستونزې او امکانات تر دې عنوان لاندې دا د دې سیمینار لمړنۍ برخه پای ته ورسېده چې ځانګړې میلمایا گورنر بلوچستان محمد خان اڅک صاحب هغه برخه پای ته ورسېده. اوس دومره برخه شروع شوې ده چې په دې کې د پښتو ژبې تعلیمي ستونزې باندې مقالې وړاندې کیږي. لمړنۍ مقاله د وزیرستان څخه البته له قبایلو څخه هغه وړاندې کړه خپل مقاله او دا وخت اوس له افغانستان څخه د الباشا ازمون صاحب د دې مقاله روانه ده. دومره برخه د دې سیمینار غوښتي روانه ده چې تر 2 بجو پورې به د پاکستان په وخت همدا دوام ولري.
که په لنډ راتو چې گورنر څه وویل او سره دغه مقاله چې وړاندې شوې ځینې نقطې ستاسو په ذهن کې پاتې شوې چې دوی څه وویل گورنر او سره د مقالو لیکونکو؟
په خپل گورنر محمد خان اڅکسي هغه هم په همدې باندې خبرې وکړې چې د دوی حکومت دلته په صوبه کې او هم د پاکستان په سطح باندې دوی وایي چې دوی د مورنیو ژبو لپاره ماشومانو ته په خپلو مورنیو ژبو کې نه یوازې په پښتو کې بلکې په ټولو مورنیو ژبو کې هغوی ته زده کړې ورکوي. او تر کومه پورې د گورنر په خبره چې ماشومانو ته په خپلو مورنیو ژبو کې هغوی ته زده کړې ورکول شوې نه وي تر هغه پورې هیڅ یو قوم پرمختګ نه شي کولی. له دې سره سره اوس چې کومه دومه برخه شروع ده په پښتو ژبې تعلیمي ستونزې په دې باندې لمړی هم د قبایلو څخه د ډاکټر محیب وزیر صاحب د وزیرستان څخه خپله مقاله وړاندې کړه او له هغه سره سره اوس بیا د افغانستان څخه لال بچا ازمون څخه خپله مقاله وړاندې کوي چې اوس روان دی او درېیمه مقاله له کوټه څخه د پروفیسر درویش دراني صاحب دی چې هغه به د بلوچستان په ښوونیز نظام او پښتو په دې باندې خپله مقاله وړاندې کوي. څلورمه او اخرنی د دې برخې مقاله چې د هغه له افغانستان څخه د ډاکټر زرغونه رښتین صاحبې پښتو او تعلیمي ستونزې په همدې باندې به دا بیا خپل مقاله وړاندې کوي.
ډیره مننه خدای نور خان چې بیا کله هم دغه د چې څومره پرمختګ کیږي او چې سیمینار څومره معلومات نور راځي بل اوریدونکو سره شریکو شو وخت ورته غواړو. خدای په امان.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15316 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
په پاکستان کې متحده قومي موومنت د هغه هیواد پر ملیشیا ځواکونو تور پوری کړی چې د پنځمبه پر ورځ د دې ګوند څلور غړي وشلې دي. که څه هم د ګوند مخکې د پاکستان پر فوج تور پوری کړی وو چې د دې ګوند غړي په غیر قانوني توګه بندوي، خو دا لومړی ځل دی چې د خپلو غړیو د وژل کېدو پړه د پاکستان پر فوج اچوي. په دې اړه د رایټرز خبري اشانس رپورټ ملالی بشیر وړاندې کوي.
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند چې د کراچي ښار پر سیاست یې له کلونو راهیسې تسلط درلودلی د دې هیواد پر پوځ تور پورې کړی چې د پنځمبې په ورځ یې د دې ګوند څلور غړي وژلي دي. کراچي ښار 6 میلیونه نفوس لري او د پاکستان مرکزی بانک په همدې ښار کې دی، خو دغه ښار د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی. دوه کاله مخکې د پاکستان پوځ په دغه ښار کې د پولیسو، ملیشه ځواکونو او استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو ډلو او مشکوکو ملیشو پر ضد سخت کمپاین پیل کړ. د پوځ په وینا د پوځ دغه عملیات چې سږ کال ډیر زیات شول جنایتکاران او سخت دریځ په نقشه کوي، خو ځینې وایي د دې عملیاتو اصلي هدف متحده قومي موومنت ګوند په نقشه کول دي. حکومتي ملیشیا دا ادعاوې ردوي. د متحده قومي موومنت ګوند یا ام کیو ام لوړپوړي غړي فاروق ستار یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه ګوند څلور وژل سوي غړي یوه میاشت مخکې د حکومتي ملیشو لخوا نیول سوي وو. د شاغلی ستار په وینا دغه کسان د حکومت لخوا وژل سوي، خو حکومت داسې وښودل چې دوی له حکومت سره په نښته کې وژل سوي دي. د شاغلی ستار په وینا د دوی ګوند د خپلو یو نیم سل ورکو سویو کسانو د نومونو فهرست صدر اعظم او لوړپوړو چارواکو ته ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اقدامات نه دي سوي. د ده په وینا له هغو یو نیم سل کسانو څخه څلور اوس پرته له کومې قانوني او عدلي پریکړې ووژل سول. د پاکستان پوځ د دې هیواد په تاریخ کې تر نیمې مودې پورې واکمني کړې او اوس هم پر امنیت او بهرنیو اړیکو قدرت ساتي او دا کار حتی په جمهوري نظام کې هم دوام لري. پر پوځ او مرسته کوونکو ادارو یې لکه رینجر یا آی ایس آی په علني توګه انتقاد په ټوله کې یو ممنوع موضوع ګڼل کېږي. د ام کیو ام او پوځ ترمنځ اړیکې سختې خرابې سوي او د کراچي ښار اوسېدونکي بیره لري چې دا به د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي. په مارچ میاشت کې حکومتي ملیشو د ام کیو ام ګوند پر دفتر چاپه ووهله او له دې ځایه وسلې او مشکوک جنایتکاران ونیول. په دغو نیول سویو کسانو کې د یوه خبریال په وژلو تورن کس هم شامل و. په مې میاشت کې د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې جلاوطنه دی پر پوځ تور پورې کړ چې د ده د ګوند غړي په غیر قانوني توګه نیولې دي. خو له 2013 کال راهیسې چې د حکومت لخوا ځپنه پیل سوه، دا لومړی ځل دی چې ام کیو ام په علني توګه پر پوځ تور پورې کوي چې د دې ګوند غړي یې وژلې دي. د پنځشنبې په ورځ په خبره سوې یوه اعلامیه کې د ملیشه ځواکونو ویاند وویل چې دغه ځواک هغه څلور هدفي وژونکي وژلي چې په مارچ میاشت کې د یوه حقوق پوه د مړینې مسؤلین وو. د جمعې په ورځ ملیشه ځواکونو په یوه اعلامیه خپرولو سره د ام کیو ام ګوند تورونه رد کړل.
دا ملالی بشیر سی د رایټرز خبری اژانس رپورټ وړاندې کولی. په پاکستان کې د ترګری په ضد د قانوني کړنلارې نېشنل اکشن پلان لاندې خصوصو ګامونو پاړه د وزیر اعظم وینا ده چې دغه پلان په ځینو برخو عمل درآمد نه دی سوی. همداراز کورنۍ چارو وفاقي وزیر وایي چې قانوني اکشن پلان لاندې په منظم ډول کاروایي دوام لري. دا د ترګری پر ضد دی، خو په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د قانوني اکشن پلان پاړه مطمئنه نشکاري. وایي چې حکومت په خپل لدی ګامونو نه دی مطمئنه نو ولس به څنګه وي. په دې موضوع ګل آیاز مختلف سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې حکومت دغه پلان په بشپړ توګه نه دی عملي کړی.
وزیر اعظم پخپله د دې نه مطمئن نه دی نو موږ په څه مطمئن شو؟ بنیادی طور باندې څو پورې چې په دې باندې مکمل توجه ور نه کړی شي او دې ته دې باندې فوکس ور نه کړی شي دا مسله مخکې کېدی نه شي. په دې لحاظ سره چې اوس تاسو وکتل چې بیا لږ ډېر داسې واقعات وشو.
همداراز د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي چې قومي شمتان لاندې شو کاروایانو باندې خبرې کول پکار دي خو څوک ورته تیار نه دي.
د آرمی پبلک سکول د ماشومان خو بالکل لکه هېر کړي شوي دي. څه کسانو ته فوجي عدالت د پانسۍ سزا واورول شوه او هغې څوک د هغې هم څه پته نه لګي او د هغې واقعاتو تحقیق چې څوک خبره کوي هغې باندې هم تور لګي چې تاسو د فوج خلاف خبره کوئ.
خو د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې قومي اکشن پلان مثبتې نتیجې رابرسېره کړي دي. پیپلز گوند یو مشر رحمداد خان وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې سیاسي انتقامي کاروایان روان دي.
وچې زړه به اختیار سره زمانه تفوس کیږي او په دې دغه باندې کوم دې اختیار آرډر عسکري ټولنه هم سي او فیډرل ګورنمنت سي او په خپل باندې تشریع ورته بیا ودا شي نه کیږي او دې تشریع شاسن سي او څو سن سي.
بل خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا وای چې د فوزي عملیاتو باوجود ترهګرو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او پر دغه پلان ډیر په قلاره کار روان دي.
ترهګري قوتونه بالکل وړي کارونه کوي اقدامات کوي موجود دي د هغې په خلاف بالکل تر اوسه پورې هېڅ داسې یعنی مؤثر کار چې هغه د هغې چې دا ملک یا د دې ولسونه دې دهشتګردۍ له دې شره او له دې خلاص دي داسې تر اوسه پورې هېڅ یو تاثر نه دی غالبه شوی.
بیا په قومي اسمبلي کې د تحریک انصاف ګوند غړی شهریار افریدی وایي چې د حکومت داوو او ځمکني حقایقو کې ډېر تضاد دی.
دو ټول ترجیحات چې دي کنه د پنجاب نه بار دي او د مدرسه ریفارم چې دي هغه کې هم دوه سفر کامیاب نه شو او یونیفارم اپروچ نشته. دا چې کوم غټه مسله مونږ له لګي چې هغه خلک چې کوم په کرپشن کې ملوث دي خاص کر د پی ایم ایل ان هغه باندې د دوه لاس نه اچي.
په مضبوطه کټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې اندي چې قومي اکشن پلان عملي کولو لپاره حکومت او فوج د تفریق پالیسی پریږدي او د ترهګرۍ پر ضد نور کوټل ګامونه پورته کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا زمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزه چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
چارواکي وایي د کورم ایجنسی شاوخوا 800 کورکړل سوي خلک به د رواني میاشتې پر 9 نیټه کورونو ته ستنې شي. دغه خلک په توغسرای کیمپ کې اوسېږي. د چارواکو وینا هغه کسان چې له دې کیمپ په بهر میشتي هغوی به په دوهمه مرحله کې ستنوي. تفصیل د تاریخ کورکزی په ریپورت کې.
د هنګو په توغسرای کیمپ کې میشت او رغزو د کورنیو بېځایه شویو کډوالو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د دې میاشت له 9 نیټې راهیسې پیل کیږي. قدرتي افتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عادل ظهور مشال لډیو ته وایي
دا میشتي شیخان او فیروز خیل او دغه لپاره دي. دا کلیر دي. دا د 12 نه کلیر شوی دي. د خلکو سیګي دي کوم یونیسیار شیلټرینګ کړی دي. کورونه خلکو ته جوړ کړی دا مطلب 2012 کې کلیر شوی دي. خدای خلکو په سینو وکړي. فلحال موږ فرست فیس کې
واضح دی چې په 2014 کال کې د کیمپ متاثرینو واپسې هغه وختو ځنډولی شوه کله چې ورته د پوځ لخوا د بس سیکیورټي صورتحال له کبله اجازت میلاونه شولو. په 2014 کال کې وسلوال تعلیم طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د اورغزو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د کوزي او په منځني اورغزو کې پوځي عملیات وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته واپس شوي دي. په دې وخت د اورغزو کډوالو کورنیو سرکاري شمېره څه د پاسه شل زره ښودلې کېږي چې شاوخوا پنځلس سوه کورنۍ په کیمپونو او پاتې نور یې په کرایي کورونو کې هستوګنه لري. په کیمپ کې مې سید ملنګ په نامه د اریخېلو سیمې یو متاثره او مشر مشال رډیو ته وایي پکار دی چې حکومت زر تر زره نور متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په بره اورغزو کې لا هم پوځي اپریشن روان دی او چې کله دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړی شي نو د پاتې متاثرینو واپسي به هم وشي. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د خبر ایجنسی تیراک کوکی خیلو د خبر ایجنسی تیراک کوکی خیلو زخه به کور سوي خلک شکایت کوي چې د تیرې وشتې مودې راهیسې په جمهوریت کې میشت دی خو حکومت ورته پام نه کوي او تر اوسه د بې کورسو خلکو حیثیت نه دی ورکړی. دوی وایي چې خپلې سیمې ته د جګړو له وجې نه سي ستنېدلی. حکومت له پکار دی چې د نورو بې کورسو خلکو په شان مرستې ورسره وکړي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی تیراکو کې خېلو نه بې کوره شوي خلک وایي چې دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په پردو آبادیو کې پراته دي، خو حکومت ورسره تر اوسه پورې څه مرسته نه ده کړې او نه یې د آی ډی پیز یا د بې کوره شوو خلکو درجه ورکړې ده. دوی وایي چې د نورو سیمو د بې کوره شوو خلکو په څېر دې ورسره مرستې وکړی شي. په دې هکله د تیراکو کې خېلو نه بې کوره شوی یو مشر علی مانشا مشال ریډیو ته وایي
و تقریبا دا مونږ څلورم خپل شوري دی چې مونږ تیرونر متاثرین شوي او په دا کې چکن دی مونږ سره هیڅ چاته مرسته او مدد نه کړی. بیا هم یو ځل چکن دی په تیر کال کې مونږ اندراج وشو و هغه بیا چکن دی ورپسې بند شو.
او د تیراکو کې خېلو یو بل مشر حکم خان وویل
مونږ ډېر خپه یو چې وږي هم تېره کړې، څنځې هم تېره کړې، براونډې هم تېره کړې، بهر میرونو ته هم مصرف داشه او شپې هم تېره کړې. او په داسې ګرمي کې راغلی وو چې ډېر خپه وو، کوټې یې مونږ ویرونه کړې او مزاج یې مول نه یاغه کړل. نه بس دا غواړو چې خپل حق چې څه شی هغه یې کوټې میرونې هغه او مزاج جوړول غواړو او دغه وطن نه چې وطن نه ولګي.
د تیراکو کې خېلو سیمې نه بې کوره شوو خلکو د مرستې په حق له مشکله د قبایلي سیمو د قدرتي فتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم یو چارواکي عادل ظهور سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې اوس خو د خیبر ایجنسۍ د کډوالو ستنېدل روان دي او مونږ به په دې اړه د خیبر پولیټیکل چارواکو سره خبرې وکړو او که دغه سیمه یې جنګ ځپلې وګرځوله نو بیا به ورته د نورو بې کوره شوو خلکو په شان مرستې ورکړو. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ باړې او تیرا میدان سیمې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکې کړل شوي دي او اوس په تیراکو کې خېلو کې هم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري او په دوه نیمای کې دوه یو شمېر رپورټونه لرو خو اوس دولسې مې بجې سوي دي. اسرار عالم محمد به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جمعات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ژوبل دي. پاکستاني چارواکي وایي په ژوبل شوو کې څه باندې 50 کسه پاکستانیان دي چې د ځینو تعلق پکې له سوات او صوابۍ سره دي. دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونو کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د مومد ایجنسۍ په پنډیالۍ سیمه کې پرون د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د پاکستان متحده قومي موومنټ تور لګولی چې رینجر ځواک د تیر زیارت په ورځ د دوی نور څلور کارکنان وژلي دي. د ګوند پرون په اعلامیه کې ویلي چې کارکنان یې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي خو رینجر ځواک دغه تورونه رد کړي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې او ریپبلیکن غړي د 11 ستمبر د 14 کلیزې پر مهال یو ځل بیا غوښتنه کړې چې امریکایي ځواکونه دې له افغانستان ووځي. مکتورن بیری په یو اعلامیه کې ویلي چې پرون خپره شوې ویلي چې اوس هم لا زیات کار پاتې او د قواو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی. روس امریکا ته ویلي چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحلولو لار بیا پرانیزي چې دارنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې روس د شامي حکومت سره پوځي مرستې زیاتوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ ښایي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. او په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترهګریزو حملو کې د وژل شوو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14 کلیزې په موقع راټول شوي وو چې دا رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي.
د خبرونو لنډې زرته اسرار علا مومند وړاندې کړل. اوس هم په اسلام آباد کې سراج ظهیر د نن ورځې پاکستاني مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس ولس پاڼه خپلې ادریه کې وایي چې د ترخګرۍ د خاتمې لپاره حکومت قومي تګلاره اعلان کړې ده او په هغې د عمل درآمد له وجې تر ډېره حده په شمالي وزیرستان کې د ترخګرۍ خاتمه شوې. د ادارې په وینا چې دې کې هېڅ شک نشته چې د ترخګرۍ د خاتمې لپاره به یو اوږد وخت پکار وي او که څه هم د پاکستان په نورو برخو کې د ترخګرۍ په پیښو باندې سلګ ډېر قابو موندل شوي خو بیا هم د خطرې وریځې ګرځي راګرځي او موږ په مکمله توګه د ترخګرۍ د پیښو یره نشورت کولی. نو اوس وخت راغلی چې د وفاق سره سره صوبایي حکومتونه هم د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل غوره کردار ولوبوي او دې لړکی ټول سیاستوالو له هم د حکومت سره اوږه په اوږه ودرېدل پکار دي. دریا اخري کې لیکي د ترهګرۍ د مکمل خاتمې لپاره به ضروري وي چې وفاقي او صوبایي انټلیجنس ایجنسیانې په خپل منځ کې رابطې او مرستې زیاتې کړي او د دې سره سره باید چې په چم مالت کې هم ولس په خپلو کې کمیټې جوړ کړي او په خپل خوښه نظر وساتی. نو د ملک هر وګړی چې د ترهګرۍ د خاتمې ژمنه وکړي نو هله به ممکن شي چې په دې ملک کې یو وار بیا امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د 1300 لسیزو راهیسې پاکستان او افغانستان کې ناامنۍ د سیمې د اوسیدونکو ژوند د خطرو او وسوسو سره مخ کړی دی ځکه چې داسې حالاتو کې د امن او قلاري امکان هم د بې یقینۍ په تیارو کې ورک شي. البته دا خبره د اطمینان وړ ده چې پاکستان افغانستان د خپل منځي اعتماد بحالۍ او بد اعتمادی ختمولو لپاره په اقداماتو اتفاق کړي او دغه لړکی په یو مسوده هم کار شروع دی. ادارې مخکې لیکي چې د اتفاق رای د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او پاکستانی خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ترمنځ وړاندې ورځو کې کابل کې شوې وه. بل دا چې دوانو ډلو د ترهګرۍ او په خاص توګه د داعش په ضد په خپله خاوره د اقداماتو فیصله هم کړې ده چې دا شان دغه نوې خطر د سیمه د مسلو سره مخ نه کړي. ادارې اخري کې لیکي چې افغانستان کې دا وخت امنیتی وضع ډیره خنه ده. دارنګ پاکستان کې هم وسلواله ډلې وخت په وخت کاروایانې کوي خو د دې مکمل خاتمې لپاره به دواړو ملکونو له په شریک اقدامات کول پکار وي او د میډیا د لار یا د بیانونو په ذریعه دښمن ته دا مقور کول نه دي پکار چې هغه د دواړو ملکونو امن تاله ترقه کړي نو ځکه به د دواړو ملکونو مشروالۍ له ډېر د سوچ او فکر نه کار اغستل پکار وي.
او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز افغانستان کې د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه د لمانځلو او په دغه ترس کې د سوي تشدد په اړه ریپورت خپروي. بلخوا ډی پی ای خبري اژانس په اسلام آباد کې د یو مذهبي ګوند د یو مشر د پولیسو لخوا د نیول کېدو په اړه ریپورت لیکلی دی. شاین بنری د دواړو ریپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه د نمانځلو دستور هغه وخت تشدد لور ته لاړه کله چې د هغه پلویانو د وسلو سره د ښار په لارو کوڅو کې گشتونه پیل کړه. چارواکي وایي چې د تشدد په پیښو کې د افغانستان د استخباراتو د یو چارواکي په ګډون دوه کسان ووژل شو او لږ تر لږه 15 نور ټپیان شو. ورسپانه لیکي سره د دې چې ډېر افغانان د دې سره متفق نه دي، خو د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه نمانځل د افغان حکومت یو دود ګرځېدلی دی. د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو پر رنګ د ډېرو په نظر احمد شاه مسعود د خپل وخت د نورو جنگسالارانو په شان په ظلمونو کولو تورن شوی دی. سکال هغه وخت دغه دستورو یو سیاسي رنګ واخسته کله چې د احمد شاه مسعود پلویان د خپل ټوپکو سره د کابل د لارو کوڅو نه تیریده او د ولسمشر غنی پر ضد نارې وهلې. بلخوا ډی پی ای خبری ایجنس په راپور کې لیکلی دی چې پاکستانی چارواکو د جمعې په ورځ د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د جمعیت علما اسلام یو مشر مفتی کفایت الله هغه وخت اونیولو کله چې هغه په یو تقریر کې د وسلوال ډلې لشکر جنگوي د وجل شوی مشر ملک اساق مده ویلی. د پولیسو چارواکي انور چودري خبری ایجنس ته ویلي مفتی کفایت الله د پوز او د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو هم انتقاد کړو. د مفتی کفایت الله نیول وروسته د هغې منځ ته راغله کله چې د هیواد د کورونو چارو وزیر د زیارت په ورځ اعلان وکړو چې حکومت به هغه تقریرونه هیڅکله ونه زغمي کوم چې خلک تشدد او مذهبي سغدریزۍ ته پاروي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشران ویلي کېدای سي شام او عراق د هیوادونو په توګه نور پاتې نسي. د دوی په خبره کې څه هم دا د امریکا مقصد نه دی چې دغه هیوادونه مات یا تقسیم کړي، خو شام او عراق جدي ګواښونو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت جوړ کړی چې مهمه برخه له ګلای ازاورو.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو ویلي دي چې په شام او عراق کې د مستقل یا دوامدار جنگ او فرقه ایز تقسیم له وجې دغه هیوادونه نور خوندي نشي پاتې کېدی. د امریکا د دفاع وزارت خفیه ادارې یا ډیفنس انټلیجنس ایجنسی مشر لیفټنل جنرال وینسنت سټیوارت یو ځل بیا هغه خبره تکرار کړې چې عراق په دریو برخو کې تقسیمې دي شي، په دې کې کورد، سنی او شیعه سیمې شامل دي. دا خبره د عراق وزیر اعظم رد کړې وه. د سټیوارت په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې د پام وړ ځایونه لاندې کړي دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراق په شمال کې د سنی سیمو کنټرول ترلاسه کړی، همدارز یې د شام د لویدیځ سیمو درېمه برخه لاندې کړې ده او په دغه سیمو کې یې خلافت اعلان کړی دی. بلخوا عراقي کوردانو د نیمه خود مختار شمالي عراق کې هغه سیمې له سنیانو او اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه آزادوي چې د هغو کنټرول لاندې دي. کوردی ولسمشر مسعود برزانی په دې رستو کې ویلي وو چې باید کوردان مرکزی حکومت ته هغه سیمې ونسپاري چې کوردانو پرې کنټرول ترلاسه کړی دي. د سی این این خبريالي کرستینا امانپور سره په مرکه کې برزانی ویلي چې دا ښکاره خبره ده چې عراق په ماتېدو دی او دا هم څرګنده ده چې وفاقي یا مرکزی حکومت خپل کنټرول د لاسه ورکړی دی. د زیاته کړه دا هر څه په ماتېدو دی، که هغه فوج دی او که هغه پولیس دی. برزانی په دغه مرکه کې ویلي چې دوی نه بلکې نور خلک د عراق د ماتېدو وجه دي او دوی د نامعلومه یرغمل کوونکو واک لاندې جون نشي کولی. د برزانی خبرو او په شمالي عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودګي په اړه لیفټنل جنرال وینسنت سټیوارت وای چې له دې خبر سره په کوشتۍ کې دی چې آیا کوردان به بیرته د عراق په مرکزی حکومت کې راشي او کنه. همدارس سټیوارت ویل چې شام هم په دوو یا دریو برخو کې تقسیمې دي شي. د ده په خبره کې هم دا د امریکا مقصد نه دی، خو کېدی شي چې داسې وشي. د نوموړي سرګندونو سره د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برنن هم موافق کاری. د ده په خبره کې هم دغه هیوادونو پولي پر ځای دي، خو حکومتونه یې کنټرول د لاسه ورکړی دی. نوموړی وای په شام او عراق کې په قبیلو او فرقیز لیکو کې تقسیم شوی دی او دوی قامیت د لاسه ورکړی دی. جان برنن زیاته کړه چې د دوی په اند منځنی ختیځ کې په راتلونکي لسیزه کې بدلون راتللی شي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
په داسې حال کې چې د وسوال طالبانو نوی مشر خپلې واستازۍ منځني ختیځ ته لېږلی، خو هلته د طالبانو د میشتو مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. د سولې عالي شورا له دې ډلې غواړي چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیا پیل کړي. رپورټونه وایي د طالبانو مشر ملا منصور خپل استازی ملا جلیل منځني ختیځ ته لېږلی څو له هغو طالب چارواکو سره خبرې وکړي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشري کوي یا هم وخت پر وخت هلته له خلکو سره له ډیپلوماټانو سره ویني. صالح محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغان طالبانو نوی مشر ملا منصور هڅه کوي په منځني ختیځ کې د طالبانو د غورځنګ د مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. دغه طالب چارواکي د قطر سیاسي دفتر پر مخ بیایي یا هم وخت ناوخت په متحده عرب اماراتو کې غیر رسمي مذاکرې کوي. په دې هدف ملا منصور خپل یو استازی ملا جلیل منځني ختیځ ته لېږلې څو هلته طالب چارواکي د ده ملاتړ ته وهڅوي. د طالبانو دغه مهمو چارواکو په څرګنده د طالبانو له اوسنۍ رهبرۍ خپل حمایت نه دی څرګند کړی. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید سو، دې ډلې ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ. خو وسلوال طالبان پر څو ډلو سره وویشل سول او د طالبانو ځینې ډلې ټپلې دی د خپل مشر په توګه نه مني. د رویټرز خبري اجنس په حواله په وروستوي کې ملا جلیل چې د طالبانو له سیاسي مشرتابه سره ښې اړیکې لري په منځني ختیځ کې د عالی رتبه طالب چارواکو د ملاتړ خپلولو لپاره سیمې ته لېږل سوی دی. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې فعالیت لري او طالب چارواکي معمولا په متحده عرب اماراتو کې هم له ډیپلوماتانو سره غیر رسمي مذاکرې کوي. د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کله وی خو د طالبانو په رهبرۍ کې درزونه ایجاد کړل، لبلې خوا د سولې هغه خبرې هم په ټپه ودرولې چې په پام کې وه دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د طالبانو له ډلو ټپلو غواړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنه ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمونږ غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه دا ده چې د افغانستان خلک او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول د دې نه دا غواړي چې د سولې دپاره امادګي وښیي، که په وحدت سره یې خو ډېره ښه ده او یو مشر ولري او موقف یې وي او دریځ یې وي او پالیسي وي.
رویټرز اجنس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړي چې آی د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې رویټرز اجنس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبري په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپل لار جلا کړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. پاکستان له زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن سوی، خو دغه هیواد تل دغه تورونه رد کړي دي. د طالبانو دغه سرچینې چې نوم یې نه ده اخیستل سوی رویټرز اجنس ته ویلي د طالبانو ځینې مهم غړي لکه طیب آغا او ملا حسن رحماني داسې احساسوي چې له پاکستانه ورته ګواښ متوجه دی. د سرچینې په حواله ملا منصور اوس د ملا جلیل په مشرۍ یو هیات لېږلی چې د طالبانو له دغو غړو سره خبرې وکړي او دې ته یې وهڅوي چې د ده ملاتړ ته غاړه کښېږدي. طیب آغا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو او رحماني د ملا عمر پخوانی مرستیال او د طالبانو د سیاسي شورا مشر وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
او سم یو بل رپورت تر زو غدا چې پرون د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې له خوا د ترګر بریدونو 14 کلی زوا تر دې غي پیښ ورسته د امریکا په مشرۍ له ترګری سره د مبارزې لپاره یو نړیوال اتحاد رامنځته شو. د دغه اتحاد د رامنځته کېدو ورسته پر افغانستان کې د طالبان حکومت تنسکور شو، د القاعده پروسد باندې پرزد عملیات شو. د دې د نتایجو په اړه په افغانستان کې کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. قسیم سلیمان په دې اړه یو رپورت جوړ کړی چې د سوداګرۍ له نړیوال مرکز یعنی ورلد ټریډ سینټر سره د الوتکې د جنګېدو د خلکو په ژغونو پیل شي.
د سپتمبر 11 د امریکا پر خاوري د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روح الله امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونه توانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل شوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. د اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر ځازه یې پاړه وایي
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې و کمل سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او تاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د 13 کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوی دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په نفع ده. نن هغه ګروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او موږ ته صادر سول ټولې منطقې ته خطر دي.
د 2000 لمړي میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه د القاعده شبکې له خوا تشول سوي دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سره ولګیدله. د دغه حمله په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل شول چې په کښنول له القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حمله سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیان کې د پیښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدي سره مخامخ شولو چې په یوې تروریستي حمله کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول سول. مالم رستار ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې سو په دې برخه کې هر اړخیزې چړنې وکړي.
د سپتمبر 11 پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې شاوخوا 1,00,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
زو د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د پاکستان د ورسپانې پر خبريالانو سو تازه بریدونو په اړه ادارې لیکل ده. څو ورځې مخکې پر څلورو خبريالانو بریدو سوچ پکې درې وو چې سو او یو ټپې سو. تفصیل په دې رپورت کې.
د سې شنبه او چهار شنبه په ورځ په څلورویشت ساعتونو کې پر خبریال عبدالعظم شنواری، آفتاب عالم، ارشد علي جعفري او اعتبار ګل زړسوان باندې بریدونه وسو چې پکې اعظم شنواری ټپي او درې نور مړه سول. ډان ورځپاڼه په خپل ادارې کې وایي پر خبریالانو د ځینو قوتونو لخوا په ښکاره بریدونه کېږي او څوک یې پوښتنه نه کوي. ورځپاڼه زیاتوي په ریاستي ادارو کې دننه ځینې عناصر تشدد د خبریالانو خلاف استعمالوي او یو مثال یې د خبریال سلیم شهزاد وژنه ده چې لا هم یې مسله حل سوې نه ده او دا شان په بلوچستان کې وسلوال په ښکاره خبریالان وژني. ډان پر حکومت تنقید کوي چې د خبریالانو د وژنې د پیښو پلټنه نه کوي. البته وایي تر اوسه چې څومره خبریالان وژل سوي دي په هغوی کې یوازې د ولی خان بابر د مرګ مسله حل سوې ده. دا شان ډان ورځپاڼه د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي او وایي داسې ښکاري دوی پر ځای د دې د خپلو کارکوونکو د ژوند خوندي کولو لپاره یوه ګډه تکلاره جوړه او همکاري وکړي. دوی برعکس غواړي د خپلو ځینو کارکوونکو د وینې قرباني ورکړي. په پېښور کې د جمعې په ورځ په یو دستوره کې د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډو ته وویل چې د انعام په توګه د پښتونخوا 2500 استادانو ته ټیبلټ سیټونه ورکړي شوي دي او 970 استادانو د سکول مشرانو کې ځینو ته یو یو لک روپۍ او ځینو ته 500 روپۍ انعامونه ورکړل شوي دي. عاطف خان دا هم ویلي چې د خراب کارکردګۍ په ترس کې د 2000 زیات هغو استادانو پر ضد کیسونه هم جوړ شوي چې خپل کار په سمه توګه نه ترسره کوي. له غلام غوس ریپورت اورو.
خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د محکمې د ښه کارکردګۍ استادانو ته نقد انعامونه او ټیبلیټ سیټونه ورکړې شوې دي. د لړکی په پېښور کې د جمعې په ورځ په یو دستوره کې د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل
نغد تقریبا 5.5 کروڑ روپے دی چې کوم ټیچرانو ته پرنسپلانو ته ملاو شوی تقریبا 9.5 کروڑ روپے ټیبلیټس دی او دا هغه چې چا ریزلټ خدي چا امپروومنت راوسته دی ټیبلیټ 2500 ته ملاو شو او کیش پرایز 980 ته ملاو شو.
عاطف خان دا هم ویل دي چې د خرابې کارکردګۍ پترس کې د 2000 زیاتو هغه استادانو په ضد کیسونه هم جوړ شوی دي کوم چې خپل کار په سمه توګه نه دی ترسره کړی. 2200 کیسونه د هغه استادانو په ضد جوړ کړی شوی دي کوم چې د خپل پرایزو په ترسره کولو کې غفلت کړی دی او د خپل دندې سره یې انصاف نه دی کړی او داسې نوري کاروایانی به هم کولای شي. خود پېښور د یو خوانزي استاد مراد علي مشال ریډیو ته وویل چې استادانو ته په خه کارکردګۍ انعامونه ورکول یو ښه ګام دی خو په کار د حکومت په لری پروتو سیمو کې د استادانو د کمی او د سکولونو نور ستونزې هم حل کړي.
یاره دا خو د خارج سکولونو دی کنه زما ته نو کې پاتې شوم تقریبا شپکاله خو هغه چې دی نو هغه ډېر زړه بیکورد دی نو ال دغه مطلب د ټیچر رسیدل هم ډېر مشکله کار دی او بیا مطلب دا چې سټوډنټ ډېر زیات لري خو د ټیچرز کمی دی فرنیچر کمی دی دغه بلډینګونه صحیح نه دي دغه سیټ کول بګار.
خو د پېښور ضلع د تعلیم د محکمه مشری سمینا غنی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره هم خپل هڅې توند کړې دي.
څنګه موږ سره ماشومان زیات داخليږي او هغه حساب سره استادان خو موږ سانکشن پوسټونه دي اوس د ځل حکومت موږ په مختلف پوره صبح خیبر پختونخوا له او زبر د پیښور حواله سره خبره کوم چې پیښور له موږ په پرایمری سطح باندې 790 پوسټونه سانکشن کړل دا سه په سیکنډري سطح باندې سی ټی سل پوسټونه او د سلويخ د ایس ایس سی پوسټونه رااله نوې راکړل نو دې سره زمونګه هغه کمی چې لګ ډیر پوره شي هغه شان نه چې پوره بشي خو بیا هم ډیر فرق براش.
کسه هم په پېښور کې د جمعې په ورځ د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان ویل دي چې 2500 استادانو ته د ښه کارکردګۍ په بنیاد ټیبلیټ سیټونه او 980 استادانو ته نقد انعامونه ورکړې شوې دي خو نوموړي دا هم ویل دي چې د 2000 زیاتو هغه استادانو په ضد کیسونه ثبت شوې دي د کومو کارکردګۍ چې په تیر کال کې خنوه او د دې ټولو معلوماتو مطلب دا شو چې صوبایي حکومت د سرکاري سکولونو د کارکردګۍ نه مطمئن نه ښکاري. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د کوزو مومندو د اقرب ډاک د سرکاري سکول زده کوونکو پر خالي ډاک ناس زده کړې کوي. په دې سکول کې 140 ماشومان سبق وایي خو استادانو شمیر یې درې دی. دوی شکایت کوي چې د زده کړو له بنیادي سهولتونو هم محروم دي. شانواز سرکسي ته بغښتو
د کوزه محمود جنسی په اقرب ډاک کې د سرکاري پرایمري سکول زده کوونکي وای چې نه خو د هغوی د سکول سلور اړخیزه دیوالونه شته، نه خپل وبشته او نه د ناستې لپاره کرسۍ، میزونه او یا ټغاره.
عادل وبم نشته د ټاټونه مستر نل ته ناستې دي سورت ګرمې خوې عبدالباسط قالا انت نه تا وکړي دی وبم نشته وبول لوري زو استادان مرموت ناستې.
په دې سکول کې 140 ماشومان سبق وای چې د نږدې کلو ناراضي او د سکول د دوو کوټو مخامخ د تورو کې کرانو د لاندې او یا ځینې ماشومان د کوټو سورو ته ناست وي.
مسعود سلورم کې ټراټونم نشته او چال دیواری نشته او اړه منډې را منډې وخی او بو بلی راځي او بو لا غته کور ته زمو کرام درې کزو جی نو استادان له کولر کې راولو منګه یې دوه دوه کسان زوت دې سکو به راځو دلته بوټو مور ته ناست او د برانډا کې واړه ناست چې کله غرمه شي نو ډیره ګرمي جمع واړه یو زیان شتري او واړه یو بل پاسه ناشته یخني چا سادرونه راوړي چا بلینونه کمره واړه ده.
دغه کلی اوسیدونکو سپینګر افسر خان وای چې حکومت هر څوک تعلیم ښه کول وغواړي نو اول دی بنیادی تعلیمي ادارې ښه کړي چې د ماشومانو بنیاد مضبوط شي.
د دې کپلو دغه وشي پیښو لیکنه دا خو غریبانی ټول غریبانان دي واسه نشته چې د دې کپلو د جامو خیال وساتل شي او د کتابونو دغه وشي نه ټاټونو
سرکاری
انتظامی چارواکی وای چې د یاد سکول د سلور اړخیزه دیوالونو او د اوبو لپاره هغوی ډیر زر کار شروع کوونکي دي او نږدې وختونو کې به دغه سکول ماشومانو دغه ستونزې هوارې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دردن تیری گی کہ دلداران تیرے تاشوند لزہروں تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک کاروانو
دی تیری گی زی رازی دی لخکار او دبل تم بپ دلارن تیری گی بے دردن